دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلي. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 اوه کلنې لس کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر وژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري؟ دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو موږ څارو ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکی کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دنده ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅخه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅخه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایرانو د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مورو پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې، ودادې وهادې. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کل کې بېکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په یو مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسئولیت ور لغاره ده، شاید جرمی مسائل پیش کړي، شاید نور د څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي، او بل خبردار چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کیږي. په دې تاسو خبرې وکړي که په دې راته وغږېږي چې لر روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بله سي، لږ یې دغه پام پر بله سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسې سیاسی بیکاروی زیژند ده او پاتسو روهستون زی سل پرسل سره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نه ول ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې ځوان ځان راځړولې دي، ځان یې وژلې دي، ځان یې وشتلې دي، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولې دي. دا ټول روهستون زی له غربت څخه رامنځته کیږي، کله چې د یو ځوان جیب خالی وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کیږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګي خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کیږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوې وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کیږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس، دومره تحصیل، دا یې چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګیږي، څومره دې د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم، بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی آن د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاره تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه وي هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ په ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. مانا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ سوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی د نه مایوسه کوي، هغوی د نه اقدمن کوي، هغوی د نورو لمن ته نه اچوي، هغوی د له ځان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویرې، د پولیس لویرې طالب ته غیر ورکړه، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیږ، په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بلې لوی کرغیړنې او پردې جګړې ته لویږي، ښه وخت دا دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان راټول کړی سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګ ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي و هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشتې په کور کې خوړلې یې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ او سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه د لرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایع، ځینې نور کارونه کېدله، یا داسې و چې اقتصادي حالت ډیر سمو خوندې بود نور اشتمون په کورونه کې کالی پرول لغوی ته ډوډۍ خوله نن سبا کارون هم نسته غم لمنځه تللی دي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه وایي همدا ورته وایي چې لاړ څه که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسه له دغه ژوند چې هر دی دیکه مرګ مرګ دی راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو هغه شیانو ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سم یې ولیدی بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه اوسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅخه اخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو، کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دي تطبیقي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټو بحران څخه ژغورلی وي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیې او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پانګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي. خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی، نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي و اوچا څه وایي و نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالات دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړوړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. تر بیا پر ځای کې چې اس کلم مال او ملګری.
داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما چل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما چل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما مر خوشالا یما چل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما مر خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما آشنا شو دبل چا پمر خوشالا یما ما خوشالا یما داس چون کم نا ہو آشنا پمر خوشالا یما ما خوشالا یما داس چون کم نا ہو آشنا پمر خوشالا یما ما خوشالا یما چل مانا شو جدا پمر خوشالا یما ما خوشالا یما
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز نا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 پلوسرو گرموں کی خی دلتا بڈیر گرانک ہلتا شمیر زان بشے دخپل پر ہر درد سو گلن جبا سکا پخپل گل بشد گل دا خاندان بشے داتل خپلا نم دمرا لرے ولے تختے داتل خپلا نم دمرا لرے ولے تختے بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشی بس خوک زانتا دے افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
دی مشکل دا نفرتونو کلی دمی میں لار واخلا یقین بشی مان بشے بیا بتم بیگی دبل کنو گزارو نا درنا دستم کرو بھی نوکڑا نو سندان